Professor Nasrettin.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجې دي ز صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو
په چمن کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو پر ډزو هغه معترضانو ته مرګ ژوبله اوختي چې لڅو میاشت رئیس د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلات وهلې د پرلات ویاند صادق اڅکزینن د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دارنګ ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلات پولیس لوزانو سره وړیدیم د کوټې د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیو ته ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي ورسره لدی چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دي د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی هغه د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاغ باندې تورنه شوې ده اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سندې لیکلي خو لیکلي دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي زکی وردک له دریو کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطینی بندیانو ازادي او په غزه کې سلوخت ورځنی اوربند غواړي دا په داسال کې د 400 میاشت رئیس په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره هغه استعفا کړی چې د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده ځینې پخوانی ډیپلوماټان دغه قضیه ته په کومه سترګه ګوري
هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرمه چلند نه کوي د ته خپل مطبوع هیواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي
په چمن کې د پرلتوالو ویان صادق اڅکزای وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کمپونو باندې برید کړی دی
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه په قاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی افسیټ کوارټر لوړی دي
تمنسان په ګډ ګډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري
زمنګ مکتب کې ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسیدو
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک لخپلې دند استعفا کړې میرمن وردک ورسله لخپلې دند لاس پر سر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدل پرمال لاغي سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړې اغلی زکی وردک په خپل استفالی کې چې په ایکس پاڼه خبر کړه ده دغه تور پاڼه څه نه دی ویلي خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سیسو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې خپل دند لاس په سر شي په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی اورو
روستله هغه چې هندي رسنیو د می پدری منی چنه وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه نو موړې نن شنبه د می په څلورم لخپلې دند استعفا اعلان کړه که څه هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې د غتور پاړه څه نه دی ویلي خو نو موړې په خپل ایکس پاڼه د خپل دفاع دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردګ په دې اړه خبره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بېلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیا وردګ سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردګ پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې خو نوموړې تر اوسه ځکه نه ده نیول سوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغې هندي ورځپاڼې دا حقیقت لري او که نه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي. خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه سي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د مطبوع هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفوي خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمو چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هیواد ته خبروي که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کیږي. هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بلته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنی امنیت ته خطر جوړیږي په دغه صورت کې به دوی کولی شي هغه گرفتار هم کړي.
ښاغلی مارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردګ د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیدنې سي د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیا وردګ له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبای ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبای او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کیدی او پراتلونکي کې به په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپیان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورسته لاغه هلته پرلات ناستی چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات له سیمې نه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدلی.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کم دی پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کوم هلته خیمې وي یا جوګي وي هغه ته اور هم لګېدلی دی.
فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې ورسره دا ټول انسوګي سوال د واره استعمال کړي کوټیج زمر سره ستا او دغه د بقاعده بیا ګولۍ وچلولې څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسټ کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښې وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوي لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شځي ماشومان دغه پرلت چې دی د چمن او د افغانستان سره کوم سرحدي پول او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږنیم میاشتو راځي ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټې سره دا وخت د کښنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې تګ راته کوي د دې د مخالفت کړي دی چې د پخوا په ډول د پښنخت کارت او تذکره د خلکو تګ راته اعلان کړل شي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونوي ورځې پرسوي یعنی د چکم دغه دی د پرلت روان دی.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په بدخشان ولایت کې په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه روان دي. دوی مورس کېږي چې په درېم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلک پاڅېدلي دي. د دغو مظاهرو او لاریونو لړۍ اوس ارګو ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. د راپورونو په اساس یو لاریونوال په ارګو ولسوالۍ کې وژل شوی دی او ځینو راپورونو کې هم راغلي چې په درېم ولسوالۍ کې شپږ کسان د طالبانو لخوا نیول شوی دي. بلیړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
ځای سرچینې وایي چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د دوهمې ورځې لپاره هم د خلکو اعتراضونه روان دي او د یاد ولایت په اورګوی ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. د دغو لاریونونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر یې ازادي راډیو ته رسېدلي لیدل کېږي چې په یادو اعتراضونو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د پرون ورځې لاریونونو او د خلکو او د هغه طالب ځواکونو ترمنځ چې غوښتل یې د کوکنارو ځمکې له منځه یوسي نښته هغه محل شوی چې د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قلق کلی کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر پکې وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د دغه کروندګر وژنه تایید کړې ده. د سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې شپږ تنه مظاهره کوونکي چې د مذاکرې لپاره د ولسوالۍ مرکز ته تللي وو لا هم په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د دغو لاریونونو اړوند په یوه ویډیو کې چې نن ازادي راډیو ته رسېدلی یو تن لاریون کوونکی وایي
نن د تریاکو په نوم خلک وهي، د خلکو دیوالونه ورانوي. دا په خپله زموږ د درایم خلکو د عزت او آبرو د لمنځوړلو بیانونکی دی. موږ د نظام په وړاندې خبره نه لرو. موږ د هغو ظالمانو په وړاندې درېږو چې زموږ عزت او آبرو یې لمنځه یوړه.
دغه اعتراض کوونکي دا کوي چې طالبان نه اجازه پرته او د وهلو ټکولو په زور په درایم ولسوالۍ کې د بزګرانو کورونو او فصلونو ته ننوتي. یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پرګون کې هم لاریونونه شوي دي. د سرچشمې او ګنده چشمې خلکو هم اعتراضونه کړي دي چې یوې خواته دولتي ځواکونه وو او بلې خواته خلک. یو 22 کلن ځوان شهید شوی. خلکو تیږې او لرګي په لاسونو کې نیولي وو او لاریونونه یې وکړل.
هغه دا کوي چې په دې لاریونونو کې ځایي خلکو د طالبانو پر ضد شعارونه ورکول او طالبانو پر خلکو ډزې کولې. په ورته وخت کې په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت امنیه قومندانۍ د جمعې په ورځ په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې دا کړي چې پرونۍ جګړه د ځینو کسانو لخوا بزګرانو نه د سوی استفادې له امله رامنځته شوې وه، چې په پایله کې خلکو د دې کسان په تیږو وویشتل او په مقابل لوري کې یو بزګر هم ووژل شو. د دې قومندانۍ ویاند احسان الله کمکار ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپلو ځواکونو لخوا د شپږو کسانو نیول کېده رد کړل او سیاته یې کړه چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی یا د ولسوالۍ ته تللی دی. کامګر وایي دوی څو میاشتې وړاندې کروندګرو ته ویلي وو چې کوکنار ونه کري او د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په هڅه کې دي. که څه هم د بدخشان د درایم او ارګوی ولسوالیو د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو او طالبانو سره د دوی د نښتو په اړه په خپلواک ډول څه نه دي ویل شوي، خو دا یو بې مخینی اقدام دی چې په ډېر شمېر سره خلک د طالب ځواکونو د چلند په وړاندې اعتراضونه وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هېوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د مې په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان راغلي: د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټن ځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړی او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډره فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هېواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مککال د مې په درېیمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل:
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دي او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو له لارې ورسیږي.
هم غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو ویاند یې زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په تیره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غویي په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هېوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هېوادونو نومونه یې ونه اخیستل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشې کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. لڅو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکلاورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي ووژل شول. حماس ډلې همداراز شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشی شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بل منځ یوسي، او ځکه د غزه په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,000 شپږ سوه 450 فلسطینی وګړي ووژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پای ته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ، هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي، څو د اوربند د طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرائیلو د تیرو څه باندې 8 میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه یې هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا،
د پلازمینی کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د خوندزو یو شمیر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانۍ او درسي خونی نه لري او په آزاد فضا کې زده کړې کوي. یو شمیر کورنۍ او خونکي هم د مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي. دغه ستونزه په تیر جمهوري نظام کې هم وه، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د خوندزو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خوندزو یو شمېر زده کوونکي او خونکي شکایت کوي چې د ودانۍ او درسي خونو د نشټوالي لامل په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خونځي یو خونکي غلام صدیق فاروقي وایي چې خونځي وداني نه لري او زکونکي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نهسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي، او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي، یا د یو دیوار پانډي کې سایه ته، یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډېر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو ساعت یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډي ته، کله د یو درخت انډي ته، نو موږ په دې مشکل ډېر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکي صادق او د ننګرهار ولایت د اوم ټولګي زکونکي مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کیات شي، ازادي رادیو ته ویل
د مکتب نسن دورې نه چوکی دورې از اولاد نه خایم که برما سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی، او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو، او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر ښوونځي ستونزې لري، ودانۍ نه لګي او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کښېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدېږي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي، خو په ټوله کې زده کوونکي د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځي، څومره ودانۍ او درسي خونې لري، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د خونځیو جوړولو ته ژمن نه دی او له همدې امله د خونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا هم کېدی چې دوی معرف سره تعهد نه لري، ځکه د جنکو خونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډیری، نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2021 کال کې په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
facebook.com/azadiradio
ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستیو پر لپسې بارانوي مچۍ له کار ایستلی او دوی ورته د خوراک څخاک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو یې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي، هم دا لامل دی چې د ولګیا او د ناروغۍ لامل یې ګڼ شمیر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودي چې اوس ورته یوازې لنمایي کمی پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و، مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې زما ختمې شوې دي، نو دغه آفتونه هم پکې ډېر مرضونه لکه
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې پر لپسې وروښتونې ګڼ شمیر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یادې اتحادیې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچیو لپاره ډېر زیان اړولی دي، ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچیو بچی کړی خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه وي، نو طبعا په شاتو په مچیو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خرابي او د بورې توان ونه لري، د هغو څخه اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې اوبه ختلي دي، مچۍ هم ورته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسېدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي، نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
یو شمیر سات پلورونکي او سات جوړونکي وایي کاروبار پیکه شوی. دوی په ساتونو د سنبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو لامل ګڼي. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساته استفاده کوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت کودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر سات پلورون کې د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکه کې دوه شکایت کوي. د دوی خبره په خوا به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول، خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه سوې ده. دوی د ټکنالوژۍ وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکه کېدو او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. په کابل کې سات پلورون کې پژمان ازادي راډیو ته وویل
خلق د سټایل لپاره اخلي، ځکه په تیرو وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و، دوی به په ډالیو کې خلکو توړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري، د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
شغل سات پلور شکست فایده نه مونده. داخل
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته، ځینې خلک فقط د محفلونو لپاره اخلي.